پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې ده. په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرې واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندېدو راپورونه رد کړي او سول وای شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور توغندي ویشتلې چې ښایي بلستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وای طالبانو لکاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یې د ښځو د تعلیم او کار په اړه په یوه خبري غونډه کې کړې وې. د بشري حقونو د څار د سازماندې چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخات گرفتن.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 83 نویو مواردو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې د چارواکو په وینا یو کس مړ شوی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز بند شوی دی. د طالبانو یو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې ځینو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه مرکز منحل شوی دی. دا مرکز په 1940 کال کې د مخدرو موادو د اړوندو دوسیو د څیړنو او د ښکېلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی و. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه 2 توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بلستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا له لورې د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالاً بلستیک میزایل و، خو دا یې نه دي ویلي چې څومره مزل یې کړی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 16 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یو بې ساري سایبري برید کې د لاسلرلو تور لګولی. د تیرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویب سایټونه شنډ کړل. کیف ویلي چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویب سایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویب سایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان بیرته هیواد ته راستنه کړي دي. فوت حسین پرون په بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریل لینسبرګ سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د عراق حکومت د 2021 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لاس الوتنې تنظیم کړي دي. له دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته ویلي و چې یو شمیر عراقي کډوال لا هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سختې واورې او سړې هوا له کبله عراق ته د هغوی ستنول ځنډیدلی دي.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو او بشری حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ویلي طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې وه چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو ډېر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. میرمن بار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او پر امریکا غږ کوي چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لرې کړي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او سی جزئیات را سره شریکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې په خپل هغه ژمنو ولاړ نه دي کوم چې د سولې د مذاکرات پر مهال لا افغانانو سره کړي. لدې ژمنو یو مهمه ای خوځو د حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د زده کړې او کار پاړه و. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د څنګه مرستیاله دربار ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغې وویل
It's also worth mentioning that
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبان حکومت پرون هیله خدا چې د نوي خونیس کال لپاره سره سم به د ټولو نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانیزي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نوي څرګندونو پاړي د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. ل 15 میاشتو زیاته موده وشو چې د شپږم ټولګي پور تنجونی خونځو ته نه پرې خدل کیږي او تر خوید په هانتونو دروازې هم تړلې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګه مرسیاله هیدربار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداري ورکوي او وايي ل نوي سلنه ډېر خلک کافي خواړه نه لري. مېرمن بار د دې بحران لوی لامل نړیواله ټولنه او بیلابیل هیوادونه په تیر امریکا بولي. هغه وایي امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسي بند کړی دی، خو هیدربار طالبان لا ډیر پړګنی چې دا حالت نور هم ناوړه کړي، ځکه د دې په خبره نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي او په دې پریکړې سره یې د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. اخوا په کابل کې هم نن د افغانستان د مخاورو میرمنو بنسټ کونو میوښ مې خوځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د خوځو حقونو ته ژمنتیا وخی. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ رسنیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د خوځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کو چې موږ څوک یو موږ څه غواړو نن زموږ دغه فیصله و زموږ د نن نه د شت چې غلي دي او خلک ډیر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاڅخه نو دوی مره دعوت کړ چې موږ هم باید خپل ځخ پورته کړو خپل دریز معلوم کړو
خود طالبان حکومت بیا وای د شرعي چوکاټ پر بنسټ د خوځو هر ډول حقوقو تجمن دي او په یو شمیر ادارو کې د کار لپاره زمينه هم ورته برابر کړی ده ورسوي کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختي نه وکه د خوځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه دا انتقادونه ورسره تر دې لا زیات شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خوای د لارښوونې یا توصیه په نوم خوځو ته ځانګړي اصول معرفي شوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا یو له بنسټیزو شرایطو هم د بشري ځنګړي ډول د خوځو حقوقو ته درناوی او ورته ژمنتیا ده
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه لخوا شوی نظر پوښتنه خي چې پوښتل شوی 95% خبريالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خبرولو توان نه لري په دغه نظر پوښتنه کې د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې له 1500 خبريالانو سره خبري شوې دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یکشنبه په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې په کې په څلور دیشو ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته ویل
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو او څه باندې 10% نورو ویلي چې نه بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپاره یې کړي څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مراکو په محل د طالبانو حکومت له خوا له خنډ سره مخ شوي او څه باندې 50% هغه ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډیریږي دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لومړیو کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې چې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي له بده مرغه د خبریالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی او دا به یوه تېروتنه اوسیږي چې خبریالان پرې تکیه کوي دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او سانسور کیږي رسنۍ ژورنالیستان خبریالان او معلوماتو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مهال خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی چې د محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونی رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونه مخه نیولې دلته خبريالان وهل د بول کیږي نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښخ اجازه نه ورکول کیږي
قرار میگیرند
خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو تو ویل
ژورنالیستان او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع شوی او ټول اطلاعات او لاسرسي لري. تاسو په جریان کې چې د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوي دي او همدارنګه په ټول وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوي دي د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنوی ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو په خوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډیر ژر به وروستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهم ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړي پاملرنه وشي. د ارګلوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د اقتصادي کمیسون مشري په غاړه لري، تیر ورځ ناوخت د یو شمیر سکتوري وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو خبره کړې ده. د خبر ځای په حواله ښاغلي حنفي هغه ټول وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دنده سپارلې تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پریکړه شوې چې په هلمند او کندهار کې د کجکي بند ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د ستاندرد ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړه چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي هغه سوداګر چې د تیلو ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو څخه ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغې چارې د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پیټرولو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په ځلونو خلکو شکایت کړی و. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ 23 پوله، یو ایرو 115 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 9.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کالداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 1550 افغانۍ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کرونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې خو برعکس یې بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خبرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنورۍ په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې پر راپور کې راغلی د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنا چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور لمخې د نړۍ لاستر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بې وزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو روزګان تالته طالب چارواکو له دولتي کارکونکو غوښتي چې مکلف دي لنګوټي وتړي او ګيري پرېږدي. په روزګان کې د طالبانو ولایتي چارواکو له دولتي کارکونکو د غوښتنه کړې چې خپل ظاهري شکل کې تغییر راولي او د دوی اوامر پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د اورزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبري د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د مالیکی ونې د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پرېږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنه دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ولایت د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرر باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قبضی ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژری دینه لنډوي او موسیقي دینه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د دې اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاسي د ټولو علماي کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ استاسي مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤول یو.
شاغلی خادم د دولت غصب سوز موږ ته هم اشاره وکړه او له حکومت غښتنه وکړه چې د دولت غصب سوز موږ دي خلاص کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو یوادونو کې افغاني ارزښت له لاس ور کړی دي او د واجی کاغذ ارزښت هم نه لري.
په طالبانو د چلند په اړه رپورټونو په دوام اوري چې پر ټولنیزو شبکو هغه یو ویډیو توند خبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو تستغیث پوری ویل کیږي او د غوی د موسیقي آلات سوزول کیږي. ل تیر اگست چې طالبان واکمن شوی په غیواد کې په موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې اوس افغانستان وتلی او یا هم د وټو په حال کې دی روان حالت د اندېښنې وړبولي. تفصیل د هارون باچا پر رپورت کې چې په ځاځي اریوب کې د جوړي او د جنوري پر 15مه په ټولنیزو شبکو د خبري شوی ویډیو دی برخه لغه غپیلېږي.
دا موال د کنډا غداوي څو د متابقه
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو وختان ورکین چکړي هغه یې د لزګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقي آلات یې ورسوځوي. ګذر ځاځي هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي دی. نوموړی د جنوري پر شپږمه مشال لیډیو ته ویل د خپل ولسی هنرمندانو د سپکاوی ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپی خطر لوجې خپل ځایځګه نشي پټاګه کوله، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقوقو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي ادب لوګون کې پچا لوګون کې د ځاځيو اصلي اوسیدونکي او مونږ وایي سلا ورته وایي چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکیمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ ولیدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې له بهر غږ راوچت کو، موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګانې مې اوڅو تر د مخ کې راووتې چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ چې د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته هغه جنگ په ډولونو په اتڼونو لمانځلی دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګاو. د نوې او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د لکانو تر څنګ نجونې هم پکې وي. د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا ل افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دول شورنه اتن تپا منګې رباب دا د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو په پدې کې مشغولم کوله، او زموږ د چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبوګ موسیقي وجل دي، زبوګ شناخت وجل دي. دوی دوی لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډا یې چلر کړه، جنډې کې څه نقص شو؟ نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچان یو. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونه کړي، ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا هغه په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډیر ساينټیفیک په ډیر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زیونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اوی ته ورسو خدای نه مرستي وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هېڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. احمد تکل نه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه واورو. تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث مې راوي چې کوربه اسدالله لودین ده.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو لکاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بېلابېلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویاند وایي چې څو نړیوالو موسسو په بېلابېلو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت منلی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پر ټویټر لیکلی چې د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندې د سمندر پر لور وتوغول. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې ګمان کوي دا به بالستیک توغندې وي. اوکراین پرون پر روسیې په یو سایبری برید کې د لاس لرلو تور ولګاو. د تیرې جمعې په ورځ دې سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شند کړي وو. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو څوونیو کې د بیلاروس او پولند لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان یې بیرته په لسو الوتنو کې هیواد ته راستانه کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبرې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په تر سره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه دادا چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی. بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده؟ آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځواب وو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوي دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي. د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان لخوا هم په ښکاره په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي، دا په څه معنی کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیلونه حمد وړاندې کوم. د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو راپدې خو حاکم شوی دی. سننګونه مخته متوجی دی افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارات او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشټونه د هغه د ډار ترمن کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارات انتقام واخلي او پخوانی خلک سره بد تعامل وکړي. خو بل اخر ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لوړ وطن پریښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفی په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزې شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاوو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داسې حساس شرایطو کې، په داسې وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترمنستان، ازبکستان، چین او ځینې نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعدې شوې دي او د پخواني زام په وخت کې کوم ملي او لوی پروژې بحث شوی او په هغه باندې کار شوی او د هغه مختوړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژې خې بیلګې ویلای شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کوي چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغه کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو، په دې برخه که اسلامي امارات واضح لاسته راوړنه لري. د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامي امارات خپل مولوي صاحبان ګمارلي دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي. تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو برخه کې، د مالی برخه کې، هغه څه چې پخواني موجود وو د هغې په څنګ کې نور داسې ځوانان.
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا له دغه دریځ سره موافق یې چې طالبانو ویلې، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې کور مو ودان. راځئ چې د مایار صاحب د سر خبرې هم واورو. مایار صاحب، تاسو څومره موافقی؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري و دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه محترم بلمتا او درنه اوریدونکو ته. قدرمنه، زه څو نقطه وړم واضح وایم. اوله مسئله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامی د پاکستان حکومت باید دغه د تضعیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي. دا یوه مسئله. بله مسئله د کوم مسئله چې د نوم د بحث په اړه ده، دغه د عمران خان د کوم خبر.
بهیر صاحب، زموږ غوړې فکر کوم بهیر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. ښه، تاسو ته به بیرته راوګرځو. مایار صاحب سره اړیکه پرې شوه. بهیر صاحب، تاسو را سره یې، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ تر څو چې مایار صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ، تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې.
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه باندې جنگ و امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولای چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولای چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارات په ټول قوت باندې وکولای شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې وړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري، دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په طلب باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې چې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی، هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو شروع کړی دي کمالی برخه ده کده ټکنالوژي برخه او کده بانکواله او اقتصاد برخه ده په دې برخه کې داس ننګونه سره تر اوسه نه مخ شو چې دوی یو خند سره مخ شي او هغه کار جام شي
مننه بهر صاحب
مختګ د فاره لاملونه مونږ هم لرو یوازې د عمل نه دي چې دوی کارمندان نه دروست مو نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره پر آزاد کړي دی د افغانستان رسمیت را منځته شوی نه دی د ټول شموله نظام پر اړیکه باندې تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه را منځته شوی دی ټول هغه عمل نه دی چې اسلامي امارت لا هم مازال لري چې خلکو ته ځواب وایي او خلک د کار پر اړیکه باندې د افغانستان پر تک پر اړیکه باندې هم کړي خو د پاکستان مداخله واضح ده پاکستان تل کوشش کوي د افغانستان داخلي چارې وننګوي دا که په وړه کچه باندې وي که په لوی کچه وي
او سلامات اوسې بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی مایار صاحب تاسو هم تقریبا هم دې ټکی ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنۍ سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ دی او د طالبانو ملاتړ کوي څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي
دلته څو مسلې دي مثلا دلته زماني تفاوت باید نظر کړی ول شي د دې کوشن په افغانستان کې یو مشترک منافع جوړ کړی وای طالبان او د عرب مسکې او د پاکستان مسکې اوس امریکا او ترې د طالبان خپل یو نظام دي د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یو دغه متضاد دی او طالبان نظام دي دا سیاست به دوام ومومي یعنی پاکستان با یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبي
خا ما یار سب سره فکر کوم اړیکه لنجمنه د ځکه همیشه هغه شمیري چې د افغانستان سره اتصالات شمیري وي کله کله لستونز سره مخامخ کیږي هڅه کوي چې بیا ور سره اړیکه ټینګ کو د بل لارینا یا بل شمیرینا بهر سه موږ تاسو په بحث ته ادامه ورکو ل افغانستان سره متاسفانه په اړیکو کې کله کله د استونز پیخیږي اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي دا کله زره بیکګراوند ته د بهرنۍ متخصصانو لاړ شو په تیر حکومت کې هم بهرنۍ سلاکارانو په جمهوریت ریاست کې په زینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوي او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نور برخو کې دغه تشې ډکه شوې دي د وسنۍ کډرونو لخوا اما که واقعیت ته وکتل شي آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري
بله ما د اداري برخې یادونه وکول چې موږ په اداري برخې کوم چې شوې دي په هغه کې امارت کولای وکولای شوې چې کډرونه پیدا کړي او خلک ورو خلک وګماري او خپل مخوي دا چې افغانستان پر د پدې کې د شک نشته چې بهرنۍ نه افغانستان هڅو بهرنۍ اړیکو ته د بهرنۍ سلاکارانو یا د بهرنۍ متخصصینو شتون ته ضرورت لري واضح مثال موږ د کابل هوایي ډګر د چې اسلامي امارات قطري ترکانو او اماراتيانو د هغه برته په خود راو غي تخنیکی خبر تر شوندې کول او بل اخر د کار د پرامد کول د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود و د غوی تر وس لوړه خبره و ذکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه رسیدلی چې د دولت په دې اساس عمل وکوي چې دنیا او متخصصین د راشه ته حتما ضرورت شته موږ د تجارت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیان په افغانستان کې جوړ کړی دی هغه سیستم لا فعال دی خو دې پر ځات په دایو چې د امریکا کمپنۍ را او د امو خلک سره بیرته امارات کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي د ټکنالوژي برخه کې سیستمونه لرو مختلفو د بریښنایي دولتداري برخه کې پوره کار شوی دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوی دی موږ د اقتصاد په برخه کې نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیواله سیستمونه سره په دې برخه کې اسلامي امارات کې مبالغه هم کوي ډیره د واقع سره نزي د هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو په اختیار مې تکیږي نو موږ د ته اړیو چې د بهرنۍ سلاکاران کومک وغوړو راځو د ته چې سلاکاران یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي د پاکستان مداخله یا د پاکستان افغانستان سلاکاران افغانستان ته راتلل ده واضح ده چې د موږ گاونډای خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسی پیدا کوي په هغه موضوعاتو کې چې موږ ته نه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللی او مخ تللی او چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوي کولای چې وا ملي اجماع او یو سرسري سوله دي ټول اړخونه په تفاهم رامنځته کړو دا یو بیل ناورین و یو بیل بحث دی په دې باندې خو اسلامی امارت فکر نه کوم چې من هيسي افغانان هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلق وای چې اسلامی امارت د پاکستان تر سټیور لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق ځکه نه یم چې تر هر چا نه زیات د اسلامي امارت مشران د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشران یې وژلي دي، مشران یې بندیان کړي دي او مشران یې هدید کړي دي.
بهر صاحب مخکې ورته معیار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلودې کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لکه چې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین زی دومره په وړاندې حساسیت نه پاریږي که مثلا له ترکیې نه زی یا له بل کوم هیواد زی، حتی لویدیځو هیوادونو نه کې ورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي دلته بیا حساسیتونه ډیر راپاریږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي.
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسئله مطرح کړي ده باید واضح وکتل شي چې د هدف څه دی. آیا د هدف پاکستانی کډرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسئله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبایي، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانه‌ای ډول نه کیږي، دوی کولای شوای چې دا کار مخفی ډولو کې، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وایي. چی شي چې مونږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري، هغه دې مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته، یا د عمل مقابل کې عکس العمل دی. یعنی موږ طرفه کچیر موقف دست نیول کیږي چې نیول شایم دی چې تاسو نه مننه کوو، تاسو د خپل کادرونو نه د خپل هیواد د کشمیر په مسله کې کار واخلې، هغه حل کوي، د نور درونی مشکلات چې تاسو دي دا حل کوي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډیره کچه پورې دا مسله صحیح ده. د کادرونو په بحث کې کچره مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسان خپل په لوړ کیفیت ډیګریانه اخستي دي هغه راغلي د خپل. یعنی مونږ د رټول کادرونو چې اوس په لن په افغانستان کې دي، یعنی د مونږ 15% د مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب وو. یعنی زه ما خبر تکرارم چې مونږ د کمبود سره مواجه نه یو، یعنی بحران دی هغه د کادرونو، برعکس مونږ د ډیروالي د بحران سره مواجه دي.
نو ما یاست فکر کوي عمران خان یا نور پاکستانی چرواکي خبر نه دي چې دغه سې کادرونه په افغانستان کې شته، او یا هم خبر دي خو غواړي چې د هغوی په کادرونو سترګې پټې کړي او نړۍ ته وښيي چې په افغانستان کې تشه ده. دوی باید پکې کار وکون کې جای په جای کې، ځکه چې ګاونډای ده، ممکن اول حق هم دی دوی وي.
عمران خان یو سیاست مدار ده، او د دې کوم خارجي سیاست شته، هغه دستګاه ډیپلوماسي دی چې دا په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، هغه یې صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله دې د پاره ویلې چې هغه واقعا د کډرونو افغانستان ته راولېږي. زه هم دا په نړیواله کچه یو لابي ده، دوی غواړي یعنی په منطقي په سطح نړیوال په سطح دلته ځان هغه مهم او وبولي، او دوی ځان لوبغاړي وبولي. داسې یو مسله مطرح شوې ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده. د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه، په طبیعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبیعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدي مسایلو کې، حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې، دوی بهرنی مشاورین لري. دا یو طبیعي مسله ده، یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کیږي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغې نه په اجناسو کې یا په اشخاصو کې واردات او صادرات وشي. دا یو طبیعي مسله ده.
بله بهیر صاحب زما غاوري
بله
او مننه بهیر صاحب تاسو را سره ما یار صاحب سره به بیرته بحث ته ادامه ورکو. بهیر صاحب راځي تاسو ته په دې به خبري وکړي دا مهال د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته معیار سره اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی، تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا د پاکستان سیاست چې دا مهال په ظاهره د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسني نظام خلاف پالیسي یا تګلاره لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکال د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغیږي دنیاوالو ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمائندگی وکوي او د دوی د لیدوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي، اسلامي امارات هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډیو تشویشونه را پکې د غوي تشویش ته جواب ووي. د قطر پروسې دا ثابت کړل چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډیره مخه ونیول. پاکستان ونه شوی کولای کېدای شي بعضې د پردې تر شا لاسوهنې یا د دوی دریز تر یو ځای رسېدلی وي، خو دا چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه وو. په پنډۍ کې حکومت اعلانېدل، پېښور کې حکومت اعلانېدل، اسلام آباد کې به حکومت په شکل باندې توافق کېدله. برعکس اوس د پاکستان سنګیز تعامل او یا دا چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه دي توانېدلي چې دوی حتی د اسلامي کانفرنس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او ونه شوی کولی د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کړي. هغه خپل وخت نه وی چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د پاکستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدا دي، خو یو نقطه باید په هغه باندې تمرکز وکړو، هغه داري چې موږ او د پاکستان تر مابین ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی. دا کې اسلامي امارات دې ته په د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري. دا باید ومنو موږ چې د یو معتدل بهراني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو. زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساسات مخې نرد کړو، دا هم د حل
نه دی. بهیر صاحب وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي، له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي؟ په دې بل وروسته تم شو، راځي چې د برخه کې د زینو اوغو عام کسانو څرګندونی واورو چې د عمران خان د دې وړاندیز په اړه آزادۍ رادیو ته کړی دی.
ستاسو غږ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د ورستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کډرونه لري او دا ورته لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروریم. دوی دې مونږ ته کډرونه یا متخصصین نه رالیږي، مونږ د دوی کډرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د انجنونو په برخه کې هم د الکانو په برخه کې کافی متخصصین او کادرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کادرونه لري، دا د شلو کلونو یوازینې لسته راوړنه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ڈی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او تر څنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس لمنځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نسو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
بهیر صاحب او مایار صاحب دا خبرې مو واورېد. راځي وسلان په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي لکه څنګه چې مخکې مایار صاحب ورته ویلې د بیان ازادۍ د خپل هیواد د خپل سیاست د ممکن دا ډول نور څرګندونې هم وکړي. خو کله نا کله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبري وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرس خبري کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده نړۍ هم ساري له گاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي ترڅو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي. بهیر صاحب تاسو
من اسلامی امارات خپل شمنې کړی دی او دنیاوال سره هم کړی دی افغانانو ته هم د پخوانه کړی دی. تر ټولو مخکې موږ غواړو په خپل هیواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دی چې اسلامی امارات د شمنو ته د عمل جامه ورواغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم چې راغلی دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ کدرونه لرو دا کدرونه بالفعل اوس بې وظیفې دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې نه یا هم د ناسم تعامل د وجې دوی زړه نشي کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنه یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو دغه په نتیجه موږ کولای شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په اړیکه باندې معادل هغه سیاست چې موږ د منافع په اساس باندې بناوي او د دوړخیزو د احترام او د نه مداخله په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او کدي کوادر برخه کې وي. پاکستانیان راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلی و چې د بانکونو برخه کې د ټکنالوژي برخه کې زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
او یعنی بهر سي تاسو وایي چې رادشي اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي. مننه د بحث د پاشي بوت رسیدلی او د مایار صاحب نظر هم ورو مایار صاحب څه کول پکار دي طالبان څه ډول باید د خپل بهرنۍ سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
په لاندې ډول څو ټکي غواړم اشاره وکړم. تاسو پوښتنه په ځواب کې یو اثارات ده یو رابطه ده. رابطه د هیوادونو منځ کې یو طبیعي مسله ده. اثارات چې ده یو مردوده پدیده ده چې خدای تعالی دې موږ د هغې نه وساتي. دلیل د اساسیت چې شاید د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کیږي د ملت اساساتونه پورته کیږي. دلته یو باریکي او نزاکت ده غده چې مخکې دغه رابطه د رسمي یا واضح شکل نه و. اوس د پاکستان او د امارات رابطه د رسمي شکل لري. افکار هم د ته آماده نه دی. هغوی فکر کوي چې دا رابطه مردوده ده په اصطلاح د یعنی د پاکستان سره هر رابطه مردوده ده. یعنی آشنا نه دي د مسلې سره. حال دا چې دا مسائل طبیعی دی رابطه ده لکه بهیر صاحب چې مخکې ورته اشاره وکړه. رابطه په طبیعي ډول باید هغه ولري. د یوې نقطې سره دلته زه موافق نه یم. پر دغه بینالي روابط چې دي یا خارجي سیاست چې ده بینالي فضا شه دلته یو اخلاق لري. یو هیواد د بل هیواد په نمایندګي خبري نشي کولای ځکه هغه بل هیواد د تیجه نشته پاکستان یا افغانستان نه د دې په نخه خبرې کولای شي. یعنی کچیر پاکستان کوم ځای کې سیاست ایجاب کې چې د افغانستان په نفع کوم پیغام ورکوي ولې موږ اساسیت وخیو. موږ وایو تا نه مننه خیر اوسه. یعنی د دې معنی نه ده چې دلته موږ نه هغه شوي. یعنی د موږ په نمایندګي خبرې شوي ده. یعنی دا مسله په دې مورد کې باید ډیره منفی بافي ونه کړو. یو دی هغه خبره ده د دغه کوم فشارونه د پاکستان طرف
ته
بله چې په قبلي نظام کې ډېر وکوسنی نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنه د پاکستان د نړۍ د حضور دلته د پاکستان حضور
پزرا او پاکستانی عملا په افغانستان کې په مقابل بانک په دی ځای کې دلته شون درلو د کار کوو استخباراتي کارونه به کول. یعنی اوس یې که موږ وګورو یعنی دغه راب دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل ته رسیدلی.
طالبان په خره باندې او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. مایر صاحب ډیره مننه، بخښنه غواړو چې د خبرونې وخت مو په پای ته رسیدو دی. سلامت اوسئ، ډیره ډیره مننه. د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسید. له خپلو میلمنو د افغانستان د چیرنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود مایر صاحب څخه ډیره ډیره مننه. ازادي رادیو او رې زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. اوریدونکو تاسو د دې بحث تکرار سبا په همدې وخت کې له د ماسپخین له 12 تر 1 بجې په همدې وخت له ازادي رادیو نه اوریدلی شئ.